د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم مخکې لدې چې مطالبه بشپړه معرفي وکم پایلې د سات په خبرونه کوو. د افغانستان په ختیځ کې نن یو زلزله شوې چې د سیمه ایزو چارواکو په وینا په سیمه کې یو شمېر کورونو ته زیان رسولی دی. د اروپا او مدیترانې د زلزلې پیژندنې مرکز د دغه زلزلې شدت د ریختر په کچه د 4.9 ثبت کړی او ویلي دي چې مرکز د جلال آباد په 3 کیلومتره کې 10 کیلومتره تر ځمکې لاندې و. د دغه زلزلې ټکانونه په کابل کې هم احساس شوي. د ننګرهار سیمه ایزو چارواکو رسنیو ته ویلي چې په درې نورو ولسوالیو کې د دغه زلزلې له امله یو شمېر کورونه زیانمن شوي دي خو چاته زیان نه دی اړولی. تر دې وړاندې د اګست په 1 په سیمه کې د ریختر په کچه 6.1 زورورې زلزلې تر ټولو ډېر زیانونه په کونړ ولایت کې خلکو ته اړولي وو. د طالب چارواکو د شمېرو له مخې هغې زلزلې شاوخوا 2200 کسان وژلي او له 4000 زیاتې ټپیان کړي وو. له هغې زلزلې وروسته په سیمه کې د ډېرو نورو زلزلو ټکانونه هم احساس شوي دي. د تورخم دروازه نن د هر ډول تګ راتګ لپاره بیرته پرانستل شو. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومتي بې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دغه دروازه پرون د پاکستان له لوري د تخنیکي ستونزو له امله په یو اړخیز ډول له افغانستانه د تلونکو مسافرو پر مخ تړل شوې وه خو نن سهار یې بیرته پرانستله. تورخم دروازه تر دې وړاندې هم د بیلابیلو علتونو له امله په وار وار د مسافرو او سوداګریزي راکړې ورکړې پر مخ تړل شوې او بیرته پرانستل شوې ده. د طالبان حکومت وایي چې یوازې د دوشنبه په ورځ له 1000 ډیر افغان کډوال چې له ایران او پاکستان په زور استل شوی او افغانستان ته ستانه شوی دی. د طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد دفتر نن سه شنبه په یو بیان کې وویل چې له 9500 ډیر کډوال له پاکستان او نږدې 4000 له ایران نه ستنېدل دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو ان سی آر په وینا د کال پیل رئیس له 2000 ډیر افغانان له پاکستان افغانستان ته تللي دي. همداراز د کال پیل له ایران د شاوخوا 2 میلیون افغان کډوالو د مهاجرت کارتونه باطل کړي او له خپلې خاورې د نږدې 2 میلیون افغانانو د ایستلو بهیر پیل کړی دی. طالبانو د جولای په 1 وویلو چې د کال په لومړیو 3 میاشتو کې 1,00,000 افغانان له ایران اخراج شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف وایي د افغانستان راتلونکي په تعلیم ولاړه ده او طالبان باید له 6 ټولګي ورپورته د نجونو ښوونځي پرانیزي. د یونیسف د ماشومانو د حفاظت د برخې مشر سن ګوپتا نن وویل چې ښوونځي هم د زده کړې لپاره مهم دي او هم د دې لپاره د ښوونځیو پرانستل مهم دي چې په کم عمر نجونې واده نه شي. یونیسف او د بشري حقونو ډلو تر دې مخکې هم د 13 کلونو په ترڅ کې پر طالبانو غږ کړی دی چې له 6 ټولګي ورپورته ښوونځي پرانیزي خو طالبانو دا غوښتنه نه ده منلې او په افغانستان کې د دې بندیز له امله په میلیونونو نجونو له 6 ټولګي ورپورته له زده کړو پاتې شوي دي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره د احتمالي لیدنې کتنې امکان رد کړی او ویلي دي چې له داسې چا سره خبرې نشي کولی چې یوازې د زور په ژبه غږیږي. پزشکیان دا څرګندونې نن د ملګرو ملتونو په 80مه غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته تر تګ مخکې وکړې. د ایران خبری آژانس په وینا امریکا د پزشکیان ماشومانو د هغه زوم او د رسنیو اکثر غړو ته ویزې نه دي ورکړي او یوازې د ایران ولسمشر او څو نورو کسانو ته اجازه ورکړې ده چې امریکا ته داخل شي. سکال د جون په میاشت کې د اسرائیل او ایران د جګړې په ترڅ کې امریکایي الوتکو د ایران پر اټومي تاسیساتو بمباري وکړه چې له دې سره په وروستیو کلونو کې د تهران او واشنګټن کړکېچن اړیکې تر ټولو ټیټې کچې ته رسېدلې دي. خبرونه ملاحظه دی رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په وی پانه کېشته پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې د ایران د پلازمېنې تهران چارواکي ویل دي ښار د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو په دې اونۍ کې پیلوي خو یو شمېر افغانان وایي چې د افغانانو نیول له مخکې پیل شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د ملاریا د مثبتو پیښو د زیاتوالي خبر ورکوي.
په کور کې ماشومان ډېرې سختې او بدې تبې کولې چې نږدې کلینیک او روغتون ته مې وړل وینم چې ورته مې نه کړه نو ملاریا
نن د سپتمبر درويشتمه د اشاره ای ژبو نړیواله ورځ ده. په دې پلمه مو په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو چې په غوږونو کاڼه او ژبه ګونګیان دي وضعیت څېړلی. استادان داسې
نشته چې دوی له خپل اشارو باندې درس ووایي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د امریکا متحده ایالاتونه هڅه کوي چې د منځنۍ آسیا له یو شمېر هیوادونو سره اقتصادي اړیکې پراخ کړي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ایران د تهران والی اعلان کړی چې له دې ښار د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو په همدې اونۍ کې ایم پی لوی د ایران اسنا خبری آژانس خبر ورکړی چې محمد صادق معتمدیان پرون په یوه غونډه کې وویل هیڅ هیواد غیر قانوني اتباعو موجودیت نشي منلی. په عین حال کې په تهران کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي د بې اسناد افغانانو نیول ډیر شوي دي. نور په دې راپور کې
مدنی فعال مرجی چې پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلې وکمنی وروسته د امنیتی ګواښونو لامل یې افغانستان پریښه اوس مهال په تهران کې خپل کورنۍ سره ژوند کوي. وایي په وروستیو ورځو کې بدی خار کې د افغانانو د جبري اخراج لړۍ تیزه شوې. نوموړي د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وویل چې افغانستان ته بیرته ستنېدل ورته له ستونزو خالي نه دي. په همدې حال کې یو شمېر افغاني کورنۍ چې تازه له ایران افغانستان ته ستنې شوي وایي لا هم په کور دننه له سختو ستونزو سره مخ دي او د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره شپه ورځ خواري کوي. له ایران تازه ستون شوی عبدالحمید چې اوس مهال په فاریاب کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل
ترور په کور کې اوسېګو خپل کور نه لرو. دا هم یوازې څلور دیوالونه دي. د آبادې نور وسایې نه لرو. اوس مهال هیڅ کار او روزګار نه لرم. شپه کسیزه کورنۍ لرم. حیران یم څه وکم. هر څومره هڅه چې کوم کار راته نه پیدا کیږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د تهران والی اعلان کړی چې د بې اسناد افغان کډوالو د جبري اخراج دوهم پړاو به روانونه پیلېږي. د ایران اسنا خبری اژانس پرون دوشنبه د سپتمبر 28مه خبر ورکړی چې محمد صادق معتمدیان پرون په یوه غونډه کې ویل هیڅ هیواد د غیر قانونیت باو موجودیت نه مني. په راپور کې د تهران د والی له قوله راغلی چې د روان کال لپاره رئیس 1.4 میلیونه افغان کډوال له ایران ایستل شوي چې په کې وازی 4.5 لک له تهران ایستل شوي. نوموړي دا کړی چې د افغان کډوالو له څلور سره په ایران کې لدرې زره ډېری درسي خوني خالی شوی او د کورونو کرایې له 13 تر 15 سلنه کمی شوی. کاڅوم د ایراني چارواکي ویلي چې د افغان کډوالو اخراج لامل شوی چې په ایران کې کاری فرصتونه زیات شي. خو له دې وړاندې یو شمېر ایراني چارواکو ویلي د کارګرو د کمخ لامل ان یو شمېر ایراني فابریکې تړل شوی. د تهران والی تیرونی اعلان کړی چې له ایران د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو به ډېر ژر پیل او په جدي ډول تعقیب شي. دا په داسې حال کې چې د روان میلادي کال په پیل کې ایران په دې هیواد کې د میشتو نږدې 2 میلیونه افغان کډوالو د سرشمیرنې کارتونه لغوه کړل او د دوی جبري ډیپورټ پایل کړ. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو مرستیال وزیر د روان کال د جولای په 1 په یو خبري کانفرنس کې وویل چې په تیرو 3 میاشتو کې له ایران 1.8 میلیونه افغان کډوال راستول شوي. که څه هم دا معلومه نه ده چې په ایران کې څومره افغانان د سرشمیرنې له کارتونو سره په دې هیواد کې ژوند کوي، خو د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومینی د تیر لمریز کال په 2 میاشتو کې د دې هیواد رسنیو ته ویلي وو چې په ایران کې لږ تر لږه 6 میلیونه بهرني اتباع چې ډېری افغانان دي ژوند کوي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د ملاریا د مثبتو پیښو د زیاتوالي خبر ورکوي. د سازمان په خپل تازه میاشتنی راپور کې ویلي چې په 13 اگست کې د دې ناروغۍ له 2000 ډېرې پیښې ثبت شوي چې د جولای پرتله له 21 سلنې ډېر زیاتوالی ښیي. د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي هم وایي چې په وروستیو کې د دوی د کورنۍ یو شمېر غړي په ملاریا ناروغۍ اخته شوي دي. روغتیا پالان وایي ملاریا ساري ناروغۍ ده چې د غوماشې په وسیله له ناروغ انسان نه روغ انسان ته انتقالیږي او د نه درملنې په صورت کې د ناروغ د مرګ سبب هم کیدای شي.
په افغانستان کې د ملاریا په مثبت پیښو کې د زیاتېدو په اړه اندېښنه د روغتیا نړیوال سازمان وایي په وروستۍ کې په دې هیواد کې د ملاریا ناروغي زیاته شوې. دبليو ایچ او په خپل تازه میاشتنی راپور کې چې پرون د سپتمبر په 22مه خبر کړي ویلي په 13 اگست میاشت کې د دې ناروغي 2809 مثبت پیښې ثبت شوې چې د شمیر د جولای د میاشتې په پرتله 21.5% زیاتوالی ښيي. د روغتیا نړیوال سازمان په دې اړه اندېښنه ښودلې ویلي دي چې د روان کال د اپریل میاشتې راهیسې په دوامدار توګه د ملاریا د ناروغي پیښې مخ په زیاتېدو دي. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو هم وایي په وروستیو کې د دوی په سیمو کې د ملاریا ناروغي زیاته شوې. د ختیځ ننګرهار یو اوسیدونکي فضل وهاب ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو څو ورځو راهیسې د کورنۍ څو غړي په دې ناروغي اخته شوي.
دا څو ورځې کېږي په کور کې ماشومان ډېرې سختې او بدې تبې کولې چې نږدې کلینیک او روغتون ته مې وړل، وینم چې ورته مې نه کړه نو ملاریا و. نو تقریبا زموږ په کور کې هر دویم ماشوم چې د ملاریا دی، په کلي کې هم همدغسې درواخله ماشومان ملاریا دي، غټان ملاریا دي. نو په دغې ورځو شپو کې ملاریا بیخي ډېره شوې ده. لامل یې د ملاریا د ماشو پیدا کېدل دي چې ملاریا ماش ډېر شوي دي.
د لغمان ولایت یو اوسیدونکي بشیر احمد هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته خبره وکړه.
تېره ورځ مو ورور تبې نیول او لړزنده تبې چې بیا مو کلینیک ته وړلو، وینې معاینه کړه، ملاریا و. نو په دغې ورځو شپو کې ملاریا بیخي زیاته شوې ده.
روغتیا پوهان وایي ملاریا یو ساري میکروبي ناروغي ده چې د ماشي په وسیله له ناروغ انسان ته انتقالیږي او تر ډیره ماشومان او امیدوار مېرمنې زیانمنوي. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو لمخې تر اوسه 15 هیوادونه توانېدلې دغه ناروغي په بشپړ ډول لمنځه یوسي، خو لا هم لسګونه هیوادونه شته چې دغه ناروغي په کشته او د میلیونونو وګړو ژوند لګواخ سره مخ دي. د دغه سازمان د شمیرو لمخې په 2023 کال کې د افغانستان په ګډون په 3 هیوادونو کې په دې ناروغي 233 میلیونه کسان اخته شوي چې له ډلې څخه کم 6 لک کسان مړه شوي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د روغتیا نړیوال سازمان د نوي پور پاړه د ازادي رادیو پوښتنه جواب نکړي، خو په افغانستان کې د داخله ناروغي یو شمېر متخصص ډاکټران تاییدوي چې په روسي کې د ملاریا د ناروغي په پیښو کې زیاتوالی راغلی. د داخله ناروغي متخصص ډاکټر انعام الله حسین ازادي رادیو ته وویل
دغه پرازیت د وینې سری حجرې یا ار بي سي خرابوي او د تبو، یخنۍ، سردردۍ، بدن درد او کمزوري سبب کیږي. که په وخت درملنه یې ونه شي د دماغ او پښتورګو ځیګر خطرناکې ستونزې پیدا کولی شي. د بده مرغه اوس وخت کې د ملاریا پیښې او ځل بیا ډېرې زیاتې شوې دي.
نوموړی وایي اوس مهال چې لا هم هوا ګرمه ده، خلک باید د ملاریا له ناروغۍ نه د مخنیوي په هدف پشخانه استعمال کړي او د غراز په انګړ او شاوخوا سیمو کې د ولاړو اوبو ډنډونه ختم او په خونو کورونو کې دوا وپاشي. د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او که څه هم په افغانستان کې د ملاریا د ناروغۍ د مخ په زیاتېدونکو کچې په اړه اندېښنه ښودلې، خو ورسره د یو شمېر ساري ناروغیو د کموالي خبره هم کړې. په راپور کې راغلي چې د شدیدو تنفسي ناروغیو، ډینګي تبې، شری او د غراز د کووېډ 19 په کچه کې د پام وړ کموالی راغلی، خو بیا هم د کو روغتیا غواخي. روغتیا پالان وای داخلي بدلون او ل عمل را منستکی دون کو کړکیچونو لکه سیلابونو، روختونو، زلزلو، وچکالی او ډیره تودوخه د ملاریا د لیکدون کی ماشي یعنی انافیل د نسل ډیرې دوته لار هواروي. د روغتیا د نړیوال سازمان شمیري خی چې ملاریا په نړیواله کچه په هر دقیقه کې د یو کس ژوند دخلي.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وړاندې په خبرونه کې بیا هم د افغانستان په اړه راپورونه لرو، خو اوس به یو نړیوال موضوع راوخلو. د امریکا متحده ایالاتونه هڅه کوي چې د منځنۍ آسیا له یو شمېر هیوادونو سره اقتصادي اړیکې پراخ کړي. په دې ترڅ کې د قزاقستان او ازبکستان ولسمشرانو له امریکایانو سره په نیویارک کې میلیارډونو ډالرو په ارزښت تړونونه لاسلیک کړي دي. د منځنۍ آسیا د دغو هیوادونو مشران د ملګرو ملتونو په عمومي کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته تللي دي. نور په دې رپورټ کې.
واشنگتن له ازبکستان او قزاقستان سره له 12 میلیارډ ډالرو څخه ډېرې سوداګریزې معاملې لاسلیک کړي دي. د امریکا ولسمشر وایي چې د ازبکستان هوایي چلند د څه باندې 8 میلیارډ ډالرو په ارزښت یو تړون له بوئنګ کمپنۍ سره لاسلیک کړ. ډونالډ ټرمپ د دوشنبه پر ورځ وویل چې د دې تړون له مخې به ازبکستان 22 بوئنګ الوتکې ترلاسه کړي. بل ورته د منځنۍ آسیا بل هیواد قزاقستان د پنسلوانیا له یو شرکت سره د ریل ګاډي په شمول د یو شمېر تجهیزاتو تړون چې 4.2 میلیارډ ډالر ارزښت لري لاسلیک کړی دی. د امریکا د سوداګرۍ وزارت دا د امریکا په تاریخ کې د ریل ګاډي تر ټولو لوی معامله وبلله. د امریکا د سوداګرۍ وزیر هاورد لوټنیک په نیویارک کې د قزاقستان له ولسمشر قاسم جمارت توقایف سره د تړون د لاسلیک دوه پر مهال وویل دا تاریخي تړون به د امریکا او منځنۍ اسیا ترمن د فرصتونو د زیاتوالي او د اړیکو د پراختیا سبب شي. ولسمشر ډونالد ترامپ د دې تړون تر لاسلیک دوه مخکې په ټلیفون د قزاقستان له جمهور رئیس سره چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته تللی دی خبرې وکړې. ترامپ هڅه کوي چې د منځنۍ اسیا له هیوادو سره چې ډېرې زیرمې لري اقتصادي اړیکې زیات کړي، ځکه چې شاخلی ترامپ ته د نادر منرالونو پیریدل مهم دي چې د وسلو په ګډون په نوي ټکنالوژي کې استعمالی شي. په نړۍ کې د کمیاب منرالونو ډېر تړونونه چینایانو کړي دي. ټاکل شوی ده چې نیویارک ته د دې سفر په ترڅ کې د قزاقستان ولسمشر د امریکایي شرکتونو له اجرایوي رئیسانو سره وګوري. دا غونډه د امریکا د سوداګرۍ خونې له لوري تنظیم شوې ده. د دې میاشتې په پیل کې د 15 امریکایي شرکتونو اجرایوي رئیسان قزاقستان ته تللي وو چې دا منځنۍ آسیا ته د امریکایي لویو شرکتونو تر ټولو ستر پلاوی وو. ټاکل شوې ده چې راتلونکې میاشت د امریکا د سوداګرۍ خونه د ازبکستان د سوداګرو کوربه توب وکړي. د سپتمبر په پیل کې د امریکا ولسمشر د ازبکستان له جمهور رئیس شوکت میرزیایف سره د پانګونې په اړه خبرې کړې وې، او په اگست کې ولسمشر ترامپ د نړیوالو ملګرتیاو لپاره خپل ځانګړی استازی پاولو زامپولی تاشکند ته استولی و چې له میرزیایف سره وګوري. کارپوهان وایي چې د مرکزی آسیا هیوادونه د چین او روسیې د نفوذ د توازن لپاره د واشنگتن د پانګونې په لټه کې دي.
له خبرونو ور اخوا
نن د سپتمبر دروښتمه د اشاره ژبو نړیواله ورځ ده. په دې پلممو په یو تفصیلی راپور کې په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو چې په غوګونو کارنه او ژبه ګونګیان دي وضعیت څرګندلی. خو له دې مخکې د خوست قومي مشران او ځوان فعالان غوښتنه کوي چې معلوماتو ته د خلکو د لاسرسي په خاطر د رسنیو هر اړخیز ملاتړ وکړي. دوی دغه څرګندونې پرون د په یو غونډه کې چې د سیمیزو د یوې سیمیزې رسنۍ لخوا د قومي مشرانو لپاره معلومات ته د لاسرسي ارزښت تر سرلیک لاندې جوړ شوی و وکړي. یو شمېر قومي مشران وایي رسنۍ د خلکو د فکرونو په رغونه او د ټولنې په مسایلو کې د هغوی فعال ګډون ته د هڅونې په برخه کې مهمه ونډه لري. نور حاله د نجیب الله خپل راپور کوي.
د خوست ولایت د تڼیو د سرحدي ولسوالۍ د سپیرکی په غریزه سیمه کې د کروما ډبرو د پروسس یوې فابریکې فعالیت پیل کړ چې په یو ورځ کې د سل ټنه کرومایټو د پروسس ظرفیت لري. د مسؤلینو په وینا د خوست لږ تر لږه 15 ولسوالۍ په ډېر اندازه د کرومایټو معدنونه لري چې په خوا ډېر کله په دې معدنونو کې غیر فني او غیر قانوني کیندنې کېدي، او دا کرومایټ به د پروسس لپاره بهر ته وړل کېدل. د استخراج د شرکت مرستيال عبد اللطيف واحدي مشال رادیو تو ویل
د پروسس په برخه کې په خو په خوست ولایت کې هیڅ شتون نه درلوده، او زموږ دغه خام مواد د نورو غونډي هوادو ته تل هغه بیا دغه پروسس آلته په خپل هوادو کې په خپل نم نورو خارجي هوادونو ته صادرول. نو خوشبختانه په خوست ولایت کې د لوړی ځل د شدغه سیو فابریکا فعالیت اغاز کوي.
زایی اوسیدونکو وایي کچيري په قانونو کار ونی شي د خاور لاندې ارزښت نشي پیدا کولای، او خلک هم د فقر او غریبۍ لښته حالته نشغورل کیږي. یو تنځای قومي مخور ملک اول مئید ویل
دا څه کورینه په نره ولایت کې ورشي، په نره خص په ولسوالۍ کې ورشي، امیق په منطقه کې ورشي، دا خو رخ کورینه دی، دا تیګه غو میتیګه وتاي دا مونږه کلون د شاهه دا څه پرتا دا چروزیا بدایتا د افغانستان خلک ته پیدا ورسي.
د تنۍ اوسیدونکو د خلکو اقتصادي حالت ته پکتو دا کار په دې ګټور بولی چې په دې فابریکه کې به یو شمېر روزګار خلکو ته د لاس کار او مزدوري برابر شي، او که څوک د کار او بار وړلو موټر لري هغه به هم په کار ولګيږي. یو بل ځای اوسیدونکو رفیولا وایي
دا ځکه ډېر خال دي چې کورینا برینا نه لري، مقصد باید د دولت هم دا غوښتنه ده چې باید مقصد نرم کندیناشته باید استعداد شي، و کاندای شي مقصد خال داس دي چې غریبون دي ګیز دیګه هم نه لري.
بلخو د خو ځای مسؤلین وایي چې د دې ولایت ټول ولسوالۍ او سیمو کې به د قانونو د مسلکی او تخنیکی سروې تر بشپړولو وروسته د نورو قانونو په استخراج هم کار وشي. د قانونو رئیس مولوی صدیق جان حمزه وویل
د ټول نه مهمه مو خیداده چې خلکو ته د کار زمينه مساعد شي، په دې کې د خلک اکثر غریب خلک دي او بیکاره دي، او دویمه مو خدای د زیاتونی ول مخنیوای دی که اوس د دې موادو فیصدی او 15 درش فیصد ده خو د دې نه د پروسس نه ورسته ان شاء الله د دې موادو فیصدی ان تر 85 فیصد پورې وړيږي.
یاد دی وی خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې د کرومایټ په ګډون ګڼ نور کانونه او معدنونه هم لري. که څه هم د لوړ کیفیت لرونکي کرومایټ چې له 80 تر 500 فیصدي ولري په نړیوال بازار کې د یو ټن بیه له 200 تر 400 ډالر پورې ده، خو په خوست کې د پروسس شوي کرومایټو د یو ټن قیمت 10000 افغانۍ دی.
د خوست په تڼیو ولسوالۍ کې د کرومایټ ډبرو د پروسس د یوې فابریکې د پرانیستل کېدو په باب مو واورید. واوریدل په تیر وطن سره د هغه راپور چې په خوست کې د قومي مشرانو او ځوان فعالانو لخوا جوړ شوی و، هغه مونږ نشو کولای چې د تخبور خوز موږ په نورو خبرونو کې هرو مرو درته خبرو.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
پندخه زیما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سره د ازادي رادیو نه زده کړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او کاغذلې نه مال د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
نن د سپتمبر دروشتمه د اشاره ژبو نړیواله ورځ ده. ملګری ملتونه وایي د اشاره ژبو نړیواله ورځ د ژبنی هویت د ساتنې او د غشان له کڼو او ګونګیانو د ملاتړ یو ځانګړی فرصت او فرهنګي تنوع ده. خو په افغانستان کې یو شمیر دغه معلولیت لرونکي د هغوی د کورنۍ غړي او استادان وایي د مهال د ګڼو نورو ګڼو ننګونو تر څنګ د ښوونځي په برخه کې دوی هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. نور حال په دې رپورټ کې.
په افغانستان کې د یو شمیر کڼو او ګونګیانو د کورنۍ غړي او استادان وایي چې دا مهال د ګڼو نورو ننګونو ترڅنګ له ښوونیزو ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار ولایت د سپینغر ولسوالۍ د اوسیدونکو 14 کلنې سهیلا پلار سخی رحمان ازادي راډیو ته وویل که څه هم نوموړي د اشارې ژبې د ځانګړي ښوونیز مرکز د نشتون له امله د نورو ماشومانو په شان په نورمال ښوونځي کې په ډېره سختۍ زده کړې کولې، خو په خبره یې پر زده کړو یې له محدودیت وروسته په کور ناسته او اوس خپل راتلونکي ته خورا اندېښمنه ده.
سره کلی کې ونې دې مکتب دې استادان څه نشته چې دوی نه په خپل اشاره باندې درس وې؟ نه 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 اوس نه دې په کور ناسه د مکتبونو نشته چې خزینه استادان نشته چې مقصد دا و شي کینه غوې د کنه ډیر زیات مشکلات موږ خپل کور کې مر سره باندې وخت کې دا یو مسله را پیښ شي نه غو پوي شو نه موږ پوي شو نه سي بس خبرګان سره پاتې شو ضرورت لري د مکاتب ولا چې دا د ګونګیانو لپاره خپل یو اخه سیستم برابر شي مکتب وي نو مشکلات نه به موږ خلاص یو کور کې چې کوم مشکلات یې به حل شوي وي.
سخی رحمان وویل چې لسهیلا پرته یو بل څلور کلنه لور او درې مشران زمن هم ورته معلولیت لري او زیاتوي چې د دوی په ټوله ولسوالۍ کې کوم ځنګړی ښوونیز مرکز نسته او دوی هم د اشاره زبې له ځنګړو زده کړو پاتې دي. د دغه ولایت د چین ولسوالۍ یو سیدونکو او د ښوونځي ښوونکو چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي رادیو ته وویل چې د ورته ستونزې له امله اړ دی ته نور ماشومانو په ګډون هغه ماشومان چې نه اورېدو او د خبرو کولو ستونزه لري ځنګړي ټول انجونی هم تدریس کړي.
پدغه نه پورته شي او نور نشي کولای زکه مان ته دوی ته بس نور نشي کولای چې مکتب فنځي تراشي. نه 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 پدې اور سالې کې مونږ هیڅ ځای مرکز نه لرو چې معلولین تصدیق ورکړي. کله اوریدلو دي کله نه اوریدلو دي کدار ډول دي خو دې مرکزونه پدې ځای کې مونږ نه لرو پدې ور صحه ته زه مطمئنم چې په یو اور سالې کې پنګرات کې نشته چې چاپیریال او د دې خپل امزول او د دون صدق راکې هم د دون صدق راکې هم د دوه چې کم کار کردار کې دوم بیروس ما غي اجرا کتون زیری دي دی پټول نه کې بیا کچیرته دا پدی معنی ونه پویږي په اشاره معنی په مکمل توګه دا بیا رسره د کورنۍ مشکلات ورته غاړي کیږي لکه شته موږ سره وسو عادی کو د کورنۍ ټول سرپرستی ور په غاړه شي بیا نشي کولای مزدوري کار کیسه بیا هیڅ کولای نشي کچیرته دا مرکزونه په اشاره معنی پویږي بیا هرڅه کولای شي خپل کار کیسه هرڅه کولای
دا یوازې د انجونو خبره نه ده بلکې د یادو معلولیتونو درلودونکو هلکان هم ورته ستونزو سره مخ دي. د کابل ښار اوسیدونکو او د نهم ټولګي زده کوونکو شاهد الله چې په ژبه ګونګای او خبرې نسی کولای ورور یې رحیم الله ازادي رادیو سره خبرو کې د دستونزو په اړه وویل.
افغانستان د عام خلکو سره ستونزه لرو چې دلته مونږ ته هیڅ په درانده نظر باندې نه کتل کېږي او مونږ ته په رقم رقم اشارې کېږي او مونږ یو رقم ته تحقیری دی وایي چې مونږ په بعضې وخت کې په لس ورځو پنځلس ورځې مونږ غیر حاضري وو. د دې ستونزې له وجه نه چې دوی د رکشې کرایه د موټر کرایه داسې تا دوی هغه هم نه لري. دوی ته دلته د زمینه نه ده مسایده چې دوی دلته کار وکړي یا دوی لپ کې هم په هغه کچه باندې درسونه نشته ده چې مونږ اوس مثال دی وایي زه په نهم سیم کې یم او دی لا تر اوسه پورې یوه جمله نه شي جوړولی په خپله باندې چې دی تا ته جمله جوړه کړي ته پرې باندې پوه شي.
دا شکایتونه داسې مهال دي چې نن د سپتمبر ستمه د شروي زبو نړیواله ورځ ده او دا ورځ د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې نمانځل کیږي. ملګرو ملتونو د دې ورځې په اړه په خپل ویبپاڼه خبر کړي بیان کې ویلي چې دا ورځ د ټولو هغو معلولینو چې د خبرو کولو او نه اورېدو ستونزه لري د برابرۍ د ډاډمنولو لپاره نمانځي. د غشان لاسته راوړنې او ننګونې مشخصوي تر څو دا معلولیت لرونکي داسې هدف ته ورسوي چې د نړۍ په هر ځای کې په اشارې خبرې وکړای شي. د دغه سازمان په باور د اشارهیي زبو نړیواله ورځ د زبني هویت او ساتنې او دغشان له کڼو او ګونګیانو د ملاتړ یو ځانګړی فرصت او فرهنګي رنګارنګي ده. ملګري ملتونه په خپل بیان کې زیاتوي د اشارهیي ژبو له حقونو پرته بشري حقونه معنا نه لري. ټول خلک د زیږون له مهاله د بشري حقونو لپاره ذاتي حق لري. د کڼو یا هغو کسانو چې د نه اورېدو ستونزه لري نړیوال فدراسیون ډبلیو ایف ټي د معلوماتو له مخې په ټوله نړۍ کې له اویا میلیونه ډېر کاڼه شته چې له اتیا سلنه یې ډېرې په پرمختللو هیوادونو کې ژوند کوي. دا فدراسیون وایي په ټولیز ډول په ټوله نړۍ کې دا معلولین له درې سوه ډېرې او بېلابېلې اشارهیي ژبې کاروي، خو د دې ژبې څرنګوالی او د نورو ژبو په پرتله یې توپیر په څه کې دی؟ د کندهار ولایت اوسیدونکي او د اشارهیي ژبې استاد سید رحمان ازادي راډیو ته وویل
د اشاری چې په لپاره خپل کاموسونه لري دا هم خپل ګرامر لري. زموږ د ګرامرونو ډلې دا څنګه اطلاع دي صدا جلا خپل ځان ته ګرامر لري. د تصویر په شکل سره دي په دې تصویر کې یو حرکات سوی لاندې د دې لپاره لاندې لغات په نښه سوی دي. خاص حرکات سره پر دغه ځنی حرکات په چپل لاس کې ځنی پر استل لاس کې ځنی د دواړو لاسونو حرکات شته کې په یو مربع شکل کې د یو انسان د سینې پر برابر باندې داغه د سر تر چتر پورې دغه صحیح څخه موږ په چوکاټ کې انسان د یو مربع په شکل سره موږ اشاره کوو. مکمل ټول تمرکز مو د لاسونو پر حرکات باندې د دې حرکات په ذهن کې نیسو.
ملګرو ملتونو ټینګار کړای چې اشارهیي زبې په بشپړ توګه پرمختللې طبي زبې دي چې په جوړښتي ډول له شفاهي زبې سره توپیر لري. دغه سازمان ټینګار کړای چې د معلولیت لرونکو کسانو د حقونو کنوانسیون اشارهیي ژبې په رسمیت پیژني او په ټکو یې د دې کنوانسیون غړي هیوادونه باید د اشارهیي ژبو زده کړو ته زمینه برابره او د معلولیت لرونکو ځبني هویت ته وده ورکړي. هغه څه چې د معلولینو د حقونو ځینې افغان فعالین هم غوښتنه کوي. د معلولینو او بشري حقونو یوې فعالې مرسي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
وضعیت فعلي افغانستان هم قسمه کې بالای دیگه دختر خانمایي کې اونا نتونستن بالاتر از صنف ششم مکتب را ادامه
بدن. د افغانستان کې لشپګم ټولګیو پورتن جنې تعلیم نشي کولای. دی وضعیت معلولین جنې تر ټولو ډېرې زیانګانې کړې دي ځکه دوی یو ځانګړی قشر دی چې د نورو نجونو په شان آنلاین زده کړې نشي کولای او پرته له اشارې ژبې ټولنه کې له نور خلکو سره خبرې نشي کولای ځکه دوی له هغو فرصتونو نشي برخمنې کېدی چې نور نجونې یې لرلی شي ځکه دوی ځانګړو زده کړو ته اړتیا لري. دغه شان د طالبانو په راتګ د نارینه معلولینو لپاره چې د اورېدو ستونزه لري هم د ښوونیزو مرکزونو نشتون او کافي فرصتونو نه برابرولو دوی واقعا د ناورین سره مخ کړی دي.
میرمن مارزیا غوښتنه کوي چې نړیواله ټولنه دې زر تر زره د افغان معلولینو په ځانګړي ډول کڼو او ګونګیانو وضعیت ته پاملرنه وکړي او د زده کړو په ګډون ورته د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې برابرې کړي. کنه نو په خبره یې دوی به په رواني ناروغیو اخته سي. دا چې په افغانستان کې په کوم شمیر سره کڼه او ګونګیان موجود دي او دغه شان د مرکزو یو کسانو د غوښتنو او اندېښنو په اړه د طالبان د حکومت د کار ټولنیزو شاهدانو او معلولینو چارو وزارت ویان سمیع الرحمن ابراهیمی، د دوی د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې په لومړي ځل په 2018 کال کې د ډسمبر په 19مه د اشارهیي ژبو نړیواله ورځ تصویب کړه او بیا یې وروسته د سپتمبر 23مه د دې ژبو د نړیوالې ورځې په نوم ځکه ونوموله چې د کڼو یا ګونګیانو د بشري حقونو په بشپړ ډګر کې د اشارهیي ژبو اهمیت په اړه پوهاوی لوړ کړي.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سنس نیولې تر 12مه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شي سي وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوړي وای مونږ مشکل لري نارینه والی زموږ څخه معاینه کی اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي
دازما حق دی
د شزو د اساسي حقونو پاړه هر اړخیز معلومات